یا خسته زایم.
په کتابتون کې اورو چې په تیره اونۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي. له شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچی سره مرکه.
او ما ټول ورځ داستا په انتظار کې کړل تیره. کوچه ته ما خام راغلی لغره د کاکا زیا.
درې لنډې کایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. یوسف خان صدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
چین د فرهنګي څېړنو په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د زمري د میاشتې په 19مه نیټه په کابل کې د چین له سفیر سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د فرهنګي څېړنو په برخه کې د دغه هیواد د همکاري غوښتنه وکړه. همدارس په فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د ګډو څېړنو د پراختیا او د علمي او څېړنیزو غونډو د جوړولو په باره کې هم خبرې وشوې. د چین د ولسي جمهوریت سفیر په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان او چین ترمنځ د سرحدي ساحو له سروې وروسته به په دغو ساحو کې د ټولنیز او تعلیمي انکشاف زمینې او امکانات برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د بدخشان ولایت ته سفر وکړي. په پای کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د چین سفیر ته بلنه ورکړه چې د ورېښمو د لارې او تصوف په نړیوالو سیمینارونو کې چې په نږدې راتلونکي کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په افغانستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د زمری د میاشتې په 8مه نیټه په هرات کې د میناتوري شپږم دوه کلن نندارتون پرانشتل شو. دغه هنري نندارتون د هرات پوهنتون د استادانو، محصلانو او د ځینو مدني فعالانو په ګډون د ښکلو هنرونو په سالون کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هرات د هنرمندانو 224 هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي او د 15 ورځو په مخه به د مینهوالو لپاره پرانستې وي. امریکایي سینمایي ستوري اماستون د 2018 کال زیات عاید لرونکي سیمایي لوبغاړي وپیژندل شو. اماستون په تیرو 12 میاشتو کې $26 میلیون عاید ترلاسه کړی او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو زیات عاید لرونکي خزینه سینمایي لوبغاړي وګڼل شو. 28 کلن اسټون په وروستیو کې پر هالیوډ په دې خاطر سخت انتقادونه کړي ول چې د خزینه او نارینه سینمایي لوبغاړو او کارکونکو ترمنځ توپیر کوي. لستون وروسته جینیفر انیسټن د عاید لپاره او په نړۍ کې دوهمه خزینه لوبغاړې ده. انیسټن هم امریکایي ده او په یو کال کې یې $25 میلیون او $15 لک ترلاسه کړي دي. انیسټن په 2018 کال کې $46 میلیون او په 2015 میلادي کال کې $250 میلیون ګټلی وو او دواړه ځلې د کال تر ټولو زیات عاید لرونکي خزینه لوبغاړې ګڼل شوي وه.
څه موده مخکې لس کلن فرهاد نوري چې نن سبا په سربیا کې کډوال دی د خپلې انځورګرۍ نندارتون په دې خاطر جوړ کړ چې له هغو سرب ماشومانو سره چې د مغزو په سرطان اخته دي مرسته وکړي. د فرهاد د اثارو نندارتون د انځورګرانو توجه جلب کړه او د سربیا رسنیو د وړوکي پیکاسو په نوم ونوماوه. تر نندارتون څه موده وروسته د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز وکړ. نورال زموږ همکار اجمل اندرا کوي.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ په بلګراد کې د لسکلن فرهاد نوري او د کورنۍ له څلورو غړو سره وکتل او دوی ټولو ته د سربیا د تابعیت وړاندیز وکړ. د سربیا ولسمشر فرهاد نوري ته دا یو تعلیمي برس د ورکولو ژمنه هم وکړه چې د انځورګرۍ په برخه کې استعداد نور هم وروزل شي. سربي رسنۍ وایي د نوموړي پلار ته هم د دندې ورکولو ژمنه شوې. فرهاد نوري ته په دې وروستیو کې سربي رسنیو د وړوکي پیکاسو نوم ورکړ. هسپانوي پیکاسو د شلمې پیړۍ ستر انځورګر ګڼل کیږي. لسکلن فرهاد نوري له اتو میاشتو راهیسې د بلګراد ښار په یو کم کې له خپل مور او پلار او ورونو سره اوسي. د نوموړي په کښلو انځورونو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د سوریالیزم د سوبک د انځورګر سلوادور دالی انځورونو ډیره پاملرنه وراړولې او نوموړی یې په یو ستوري بدل کړی. فرهاد نوري تیره اونۍ په سربیا کې د مغز په سرطان د اخته ماشومانو سره د مرستې په هدف د خپلو انځورونو یو نندارتون پرانیست. نوموړی له خپلې کورنۍ سره هغه وخت سربیا ته تللی و چې د بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته د افغانانو د تلو بهیر زور اخیستی و، خو له کله چې دغه لار وتړل شوه هغه له خپلې کورنۍ سره په بلګراد کې بند پاتې شو. د فرهاد نوري پلار وایي غوښتل له خپلې کورنۍ سره سویس ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته په خطاب کې ویلي، موږ د سویس په سیر بډای نه یو، خو تاسو به بلګراد د یو ښکلي ښار په توګه ووینئ. که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ، موږ تاسو ته د تابعیت حق درکوو. د سربیا ولسمشر د افغان کورنۍ ته ویلي زموږ پالیسی د مخلصانه دوستۍ یو والی د کډوالو او هغه کسانو سره چې راتلونکي د هیلمن وي د مینې پالیسی ده. که تاسو خپل راتلونکي زموږ په هیواد کې وینئ درته هرکلی وایو. دا فرهاد نوری کورنۍ نه دی ویلي چې د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ دا وړاندیز منلی او که نه. دا فرهاد نوری د انځورګرۍ استعداد هغه وخت راښکاره شو چې په بلګراد کې د نقاشۍ په یو کورس کې ګډون کړی و. دغه کورس د یوې مرستندویه ټولنې لخوا د کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره جوړ شوی و. د کډوالو فاونډیشن په نوم دغه ټولنه وایي نوری وروسته د هنر یو ښوونځي او د عکاسۍ یو کورس ته واستوه چې خپل استعداد ته وده ورکړي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
انجینیر عبید الرحمن بصیرت له څو کلونو راهیسې شعر لیکي. بصیرت وایي زه مهندس یم، مهندسی سمه دمه شاعري ده. ښاغلی بصیرت د دې ترڅنګ چې غزل لیکي ګڼې ترانې هم لیکلې دي. مرکه مې ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه درکوم.
بصیرت صاحب، تاسو انجینیر یاستئ او د دې ترڅنګ دا ډیر کلونه کیږي چې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، سره له دې چې شاعري ذوقي مسله ده خو وخت غواړي. تاسې له دې دومره ډیرو مصروفیتونو سره چې لرئ څنګه وخت پاسئ دغه ټولو مسایلو ته؟
آرکیټیکچر زما فیلډ آرکیټیکچر دی، مهندسی ده، نقشې جوړول دي ساده په ساده خبرو. او مهندسی آرکیټیکچر از د کمبینیشن آف آرت اینڈ ساینس، یعنی آرکیټیکچر مهندسی د فن او د ساينس علم یو مجموعه ده او ډیر ژور تړاو لري شعر سره، شعریت سره، غزل سره، تغزل سره. او عمدغه وجه ده چې په مهندسی کې هم مونږه منظم اشکال لرو او غیر منظم اشکال لرو. او اوسنی اشکال چې دی غیر منظم اشکال یا irregular curves چې دی دا عام ډول معنی چې یوز شي، استعمال شي، نو نقشه کې نوښت رامنځته کوي. او انوویشن منګه په نقشه کې ویوم دی ته چې هغه څه پکې راوړو کوم چې چا مخکې یعنی نه راوړل شوی. پخوانی شیانو سره یو ځای کوو، پخوانی لکه پخوانی قالبونه، پخوانی شیان، پخوانی نقشې چې دی دا سره یو ځای کوو، تنوع راوړو.
په دنیا کې چې ما کتلی ده یو په مجموع کې له قواعدو، له قیدونو، له بندونو، له تعریف شویو شیانو نه یوې تیښتې ته تمایل ډیر سوی ده. او فرضاً په شعر کې، په هنر کې دوی ټول کوشش کوي چې یا له دې نه وتښتي او یا یې داسې کړي چې مختلف مکتبونه په هنر کې دا سره ګډوي. ستاسو منظورم هم داسې یو شی ده؟
بلکل همدغه شی یو شی ده. او دا هم ضروری نه ګڼم چې خامخا په شعر کې دي قافیه، ردیف او یا یو معین نظم لکه یو لسیلابه، دو لسیلابه، درې سیلابه، یعنی په دې دي برابر وي. منګه یو غزل لیکو پاس چې دی یو لسیلابه ده ایکس قافیه لري، دویم هم یو لسیلابه ده ایکس قافیه لري، دا درم چې کوم غیر یعنی آزاد ده د قافیه نه، دا کچیرته یو لسیلابه راوړو د سره اضافه، دریو سره اضافه کولای شي، څلور سره اضافه کولای شي، خو تر دې حد پورې چې منګه د قافیه باید دومره ضربې ته په یو لسیلابه کې راوړو چې پاس قافیه منګه د یاد ونوځي. لکه غزل ده، قصیده ده، ترجیح بند ده، توجیه بند ده، لنډۍ ده، په لنډۍ کې لنډۍ ویلی شو، په غزل کې غزل ویلی شو، په قصیده کې قصیده ویلی شو. ضروری نه ده چې خامخا زر تر زره په همغه سیلابونو باندې تکرار کړو.
بصیرت صاحب، تاسو چې ما څومره لوستی یاستئ په شعرونو کې مو یو ډول قواعدو تیښته لیدله کېږي او تاسو یو تمایل لرئ چې کوشش کوئ لکه مخکې مو چې وویل حتی په غزل کې ډیره پابندي نه لري، له دغه قواعدو نه هم کوشش کوئ چې ځان فارغه کړئ، نویو جوړښتونو ته داسې تمایل ستاسو په شعرونو کې لیدل کېږي. مخکې له دې چې په دې خپلو تمایلاتو خبرې راته وکړئ، یو نمونه به مو د شعر واورو.
زما اوسنی شعر دی، دا به ورته ویم: داسې خوند به کړم له کومه چې خبرې دی هم اوینما بوی کړم او وې تکم لمس کړم او وایورم دا سه جون بکړم لکما چې پسا کې دې عطرین عطرین راشین شم او خیال کې دې رنگین شم دا سه شان بکړم لکما چې تمینا میکړه هسا لپینځو هوا سوډیرا ټولا مانا شي چا پیرا ویرا ستر کاندې هیرا دا سه آن بکړم لکما چې پرون دې هم زوت را شمه رون او دا نن دې سپین سپې چلې وغزو ما تر سبا دا سه څنګه به یو بل شو چې ته جوړ شې لمانا او زه جوړ شمه لتانا.
بصیرت صاحب، په دې شعر کې مو ډیرو جالبو مسایلو ته اشاره کړې وه. زموږ په ټوله شاعري کې د مختلفو حواسو په باره کې خبرې نه دي سوي. موږ معمولا یا مو یو څه اورېدلي یا مو کتلي دي، لیکن تاسو هغه کوم پنځه حواس چې دي په خپلو غوښتنو کې مو چې لرل دا مو ذکر کړي دي، او دا ډیره جالبه موضوع ده. البته ستاسو په نورو شعرونو کې هم داسې تمایلات شته دي. ولې غواړئ چې له دې قواعدو نه په مجموع کې یوه تیښته وکړي؟ حال دا چې ستاسو دا مسلک چې ده دا نظم غواړي.
د قواعدو نه تیښته دا نه ده، دا خپله قاعده ده. قواعدو نه تیښته خپله په ماته، یعنی په که په شعر کې وي هغه ګرامر دی، الفاظ دي، الفاظ دي، او دا خپله قاعده ده، یعنی قاعده پکې مراد شوې ده، وزن پکې مراد شوې ده، شعریت پکې مراد شوې ده، تغزل پکې مراد شوې ده. کوم چې ډیر زیات یعنی اهم شی شعر څه معنی؟ یعنی شعریت، خوند اخستل او خوند ویم دی ته. دا ضروري نه چې خامخا موږ دی موږ پخوانی قواعد چې دي او هغه قواعد هم چای خیری، او دا قواعد د هغې قواعدو سره یو ځای کول یا د هغې قواعدو نه که بیخي راوموزو خو شعریت نه نه راوزو.
زما منظور بصیرت صاحب دا ده، منل سوې قاعده دا ده چې کله غزل لیکه نو په دې کې به وزن مراتی، سیلابونه به مراتی، ردیف به مراتی او قافیه به مراتی، یعنی اصول ده دی. شریعت و ابتکار و نوی مضامین دایی بیا بیل خبری دی، یوه قاعده ده ده. استاد په شعرونو که اکثر وقت لامدغ قاعده نه چه منل سوی او تعریف سوی ده لدینم تیخته کی؟
اصل ده پخانه شعری چه او گوری وازی غزل ده، صرف ده غیر هم قافیه زه چه با شعر ببید چه ده دای ورلا دو کړه ده، درې کړه ده، څلور کړه ده، توجیه باندې جو کړه ده، یا یو بل یو شعر دې جوړ کړه ده، مخمسه دې جو کړه ده، مثلث دې جو کړه ده. زویم چې ضروری نه ده چې دا غیر هم قافیه شعر دې هم دغه هو به هو وزنم دا ولري او یاد یو بل منس کې یو بل خپل منس کې قافیه وي. زکا وجه دا ده چې کله لکه څنګه چې غزل کې دا غیر هم قافیه بیت خوند کوي، یعنی کچیرته هم دسې سر په سر همداسې قافیې راوړو یوله سیلابه یو غیر قافی دا خپله بدنمایي راوړي. لکه زما یو شعر دی پرز که سر شه سرنده شه چې سندره شم، غوږ شه لږ مې واوره چې خبره شم، را دې وړه سپېڅلې هیلې زړه ته مې زړه ته مې دلته زړه ته مې پکې اضافه کو، را دې وړه سپېڅلې هیلې زړه ته مې زړه ته مې بخشه راته ته چې بختوره شم، زړه ته مې پکې اضافه کو. څه معنی؟ یعنی دا شعر دا زړه ته مې په ځای زویم یو نوی لفظ راوړه. خیر دی که دا یوله سیلابه یا هر څومره چې دا اضافه شو شعر هماغه شعر دی، ښکلا لا پسې زیاته شوه. زویمه څه ضرور ده دغه زړه ته مې پکې تکرارې راوړه، د دې زړه ته مې په ځای مانی یو بل لفظ پکې راي ځای په ځای کړه. او زه په غزل کې اکثر ځینې شیان ز وخت کې دغه شیان ځای په ځای کوم.
ستاسو په شعرونو باندې کله چې دغسې منل سوې قاعده پکې مراعت نه سي سره وخت تبصرې هم کیږي، څوک چې نقد کوي او دغه قواعدو ته پابند دي هغوی اکثره وخت ما لیدلی دي چې دا مسایل نه در سره مني. څه ځواب لرئ دغسې کسانو ته چې وایي چې باید هماغه قاعده چې څنګه منل سوې ده هغه باید هماغسې رعایت؟
هغه ته دنیا هم جواب ورکړی دی، نور شاعرانو جواب ورکړی دی، او د دې نه په ډېر شعرونه هم دا شکل کې لیکل شوي دي، انګریزي کې لیکل شوي دي، په اردو کې لیکل شوي دي، فارسی کې لیکل شوي دي. په انګریزي کې خوب چیرته 1% یا د 1% نه هم 0.000 یو فیصد کېدای شي قافیه وي، نور ټول غیر قافیه اشعار دي ټول کې. حتی خو په هغه کې یو بل مشکل دی په انګریزي کې چې وزن هم پکې نه مراد کیږي، وزن به په او په دې مان بیا سي برابر ه. او پښتو به دا مشکل حل کړی دی. پښتو ژبه دومره فصاحت لري چې خپل وزن په خپله په غیر هم قافیه کې هم برابرېږي.
پخوانی قواعد په مجموع کې په هنر کې هغه سي چې پخوانو ډېر په جدیت سره رعایتول مراتولې، نن سبا خلک هغه سي نه رعایتوي. له دې سره خوند ډېر سوی ده که کم سوی. تاسو خو د عربي شعر مطالعه هم لرئ، انګریزي شعرونه هم ګورئ، او په خپله هم شاعري کوئ، پښتو شعرونه هم ګورئ.
خوانو سره ډېر زیات شوی دی. لکه اوس چې دا ما یو ساده خپل شعر ویو، اوس دې کې خو څوک داسې نه شي ویلی. خپله اوسنۍ شاعري وایم دې ته چې ته د یو څه د حد کراس کې، یعنی کوم بارډر چې دی، کوم حد چې دی، دا دینه واوړي، برید نه واوړي، نو ستا هغه دغه چې دی دا څومره د خلک به ورته غوږ کېږي. او چې همغه پخوانۍ قصه هغه هم کړي، او پخوانۍ قافیه، او همغه پخواني الفاظ، او همغه پخوانۍ تصور راوړو، نو بیا فایده نه لري نه شعر کې.
بصیرت صاحب یو شعر به دی،
دا به یو قافیه دار شعر وي. ما په دې رنګ کې رڼایي اخسته زیم، دې هوا هم هوایي اخسته زیم، شوخ شورا خاموشی دیم راوڑه، دی چپتیا که تنهایی اخسته زیم، سودنه پرده تلا پرده تلکی، سودنه پرده تلا پرده تلکی، دی سودا دا سودایی اخسته زیم، پر اختیا چی دی رختیایم رسوا کلی، دی رختیا پا رسوایی اخسته زیم، کیف استاده کیفیت را نورک شوه، دی دنیا نا جدائی خسته زیم، زخو دیر بطری نلری گرزه دما، خدای گو دیور خدایی خسته زیم، دی تورتم هم زو بیدیم تک تور کره، دی رنا هم سبایی خسته زیم.
دیر علی دیر خوندور. بصیرت صاحب آزاد شاعری هم کوئی، ماست و آزاد شیرونم لوستی دی. مخکل دی چه آزاد شعر راو او راوی او پا اگه خبری بکو، چون رکلونه کیگی چه شعر لیکه؟
شعر خو پا لیسی نم شروع کرده ده، پا انجینرهی پا اول سند که میم شعرونه بیلی دی. دی انجینرهی که دی دیری سخته، هر چوک پاس که ده نشی بیالی بچاو که.
د شعرونو ټولګه هم چاپ شوی ده تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه مې اعلان ده چاپ کړی، او د سیسره مم نه دی چې شیرونه ټولګه چې
مجموع کې به څومره شیرونه سوي
نه مې دی حساب کړی، خو ای به دغه 200-300 شاوخوا به
یو آزاد شعر به مو واورو.
یو آزاد شعر به زه ویم چې د خپل زړه د ماڼۍ دروازه مې کړله وازه، ستا د عطرینې سایې دیوالونه ولاړ، چې انځورونه یې له نازه رسم شوی رنگارنگو یو آهنگ کې، ستا د خیال تخیله یې چتو بره هسک په تول او تال را ټول، چې د کیف ستورو نه ډکو، ستا د نازک احساس فرشو روغ رمټ پکې خپور شوی، همغسې بې لمسه رون مهین، ستا د مسکا نیمکخه کړکۍ ورکتان ده و زلان ده، بهیده تری ملغلل زر زرینی، هنداره می پک بیا مونده، گور ما چستا لمخ نجوڑه، یو رنا پک رنده، ما ویل چی زان با پک اووینم، زان پر زای می هم ولی دیده، زپک هیچ نو ما.
دیر علی په دې شعر کې مو هغه خپله د مقصد خبره له پایله تر پایه ډېره ښه پاللې وه. کوم شیان چې ضروري وو زما په خیال هغه مو راخیستي وو، هغه چې ضروري نه وو چې باید راواخیستل سي لوغو تیر سوي وي او په ډېر هنر تیر سوي وي، او په پای کې مو خپله هغه اصلي خبره کړې وه. ما ډېرې کمې داسې تجربې لیدلې. تاسو ته مبارکي وایم د دې شعر، زما خپله ډېر زیات خوښ سو. بصیرت صاحب، تاسو ترانې هم لیکئ، او ما کله نا کله ستاسو ترانې اوریدلې دي، سندرغاړو مېلې دي، د ترانو سره مو څنګه داسې یو شوق ده؟
ترانې خو وطن سره مو شوق ده، ماشوم چې ګورو نظرم بره راخوټیږي او سترګې مو ښکته را بهیږي، نو وطن وطن دی او وطن سره مینه ده.
ترانې مو څو سندرغاړو ویلې؟
ترانه خو مې صرف د ملي سرود په شکل باندې صرف شفیق مرید صاحب ویلې ده، هغه د افغانستان سرلوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خاط دی وی آباد،
د افغانستان سرلوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خاط دی وی آباد، خاط دی وی
داسی و ترانه با مواورو چه ده وطن پرته با
پده خاور خاور کیگم، پده غر 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 کیگم، زده دغی کانو سانده زده پده سین که بحیگم، زده دغی للم گلیم پده دخت راتو کیگم، ده وطن لمانه جولده لوطن زده جولیگم، زده پشرقیم حسک شوه زده پغرب راو چتیگم، ده توفان مولله نشی ده هوا سرمستیگم، پده غال غلی ولمه پده شاله نشالیگم، تور وریزی ورکوم دی شین اسمانیم بریخیگم، ده غیرت اوبم اچخلی ده غیرت کانه کلکیگم، افغان کوریم زیگوله افغان گور تروانیگم، زعبید افغانستانیم ده افغان پنوم روخانیم.
دیر علی پده لچه ده شیرونو طولگم و چاپسی او ستاسو د شعر مینوال وسی کولای چې هغه ولولي، ستاسو شعرونه امکان لري چې ډیرو کسانو نوی اوریدلی، کور مودان چې زموږ بلنه مو منله.
خوښ اوسې عمان صاحب.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
وږمه راغلی وای بیا مې هم لنډې کایتونه راوړي دي. په دغو حکایتونو کې یو حکایت د بل غم نومیږي چې پیښې جالبې پیل شوې دي، راځئ ورته غوږ پشو.
د بل غم. د کور خاوند له بازاره ډېره سودا راوړه، د چې د سودا کڅوړې پرانیستلې، موږ کورته د دیوال له چاودا کتل چې کګوندې د خوراک نوی شی پکې وویني. کلیوال ډېرې کڅوړې پرانیستې، پیوی کې هم د خوړو شای نو. نوبت روسي کڅوړې ته ورسید، موږ کله ځانه سره وویل دا به نو که خدای کول د خوراک شی وي. په وروستۍ کڅوړه کې تلکه وه، موږ تندې ته ټک ورکړ او د حویلۍ منځ ته لاړ. هلته یې چرګ وموند، ورته یې وویل چرګ لالا په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه؟ چرګ ورته وویل د تلاکې غم به ته کوې، زما یې څه. موږ کوزې ته ورغی او خپل غم یې ورسره شریک کړ. وزې ابۍ په کور کې اوس تلاکه پیدا شوې ده، خبره یې کنه؟ وزې ورته وویل کمقله، زما یې څه چې تلاکه پیدا شوې ده. موږ په منډه منډه غوی ته ورغی، ورته وویل غوایی صاحبه په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه؟ غوایی د قهر رمباړه وکړه او ویې ویل زازا د تلکې غم دې هغه کوي چې ایساری کې پکې، زما یې څه. موږک نا امیده او خوابده په خپله سوړه ننوت. په دې شپه د کور میرمن د تلکې آواز واورید، پسې ورپاڅېده. په تلکې کې د مار لکۍ بنده وه. د کور میرمن ته چې په تیاره کې مار سم نخکاره کېدو، د مار په سر یې پښه کېښوده او هغه ټاک ورکړ. ښځې چیغې کړې، خاوند یې ډاکتر ته ورسوله ډاکټر دوا ورکړه. خزه چې کور ته راغله تبه یې شوه. په کلیو کې دا عادت دی چې تبجنو ته د چرګ خوروا ورکوي. چرګ د خوروا لپاره حلال شو. د خزه تبې زیاتې شوې. ډېر خپل خپلوانې پوښتنې ته راغلل. د کور خاوند د میلمنو لپاره وزه حلاله کړه. خزه مړه شوه او خاوند یې په خیرات کې خپل غویې حلال کړ. موږک چې له خپلې سوړې دې پیښو ته کتل له ځانه سره وویل هغوی چې د بل غم غم نه ګړي په خپله په غم اوړي. نابینا وډیوه نابینا وغوښتل چې له کوره ووځي. د چا کره ورشي مسخوتن و تروږمه یې وه. ملګري یې ورته وویل دا ډیوه در سره واخله. نابینا وویل ډیوې ته حاجت نشته، کرڼا وي که نه وي زه لار نه وینم. ملګري یې ورته وویل بل خو به تا وویني. نابینا ډیوه راواخیسته روان شو. څه لاره لانه وتلی چې یو څوک ورسره ولګېدل او ویې ویل وبخه تیاره ډیره ده. نابینا ورته وویل ډیوه نه وینې. هغه ورته وویل ډیوه خو مړه ده. د دوو سویانو ښکار شاګرد خپل استاد ته وویل زړه مې دی بل استاد ته هم ورشم او بل هنر هم زده کړم، ته څه مشوره راکوې؟ استاد ورته وویل هغه ښکاري چې غواړي په یوه وخت دوه سویان ښکار کړي کور ته خالي لاس ورځي.
غنم رنگ کوچه شاعری او لیکوالی کوي. پایلې له نصره کړی او ورپسې د خپلو شعرونو کتاب چاپ کړی دی. د کوچي څو کتابونه ناچاپ دي. دی وایي زه غواړم د کوچیانو ژوند په خپلو شعرونو کې انځور کړم. همایون هیواد مفصله مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي غنم رنگ په خبرو پیلیږي. د کوچي د مرکې دوهمه برخه راتلونکې اونۍ په ادبي مجله کې مه هېروئ.
دا خو د وړکوالي نه د ما ډېر شوق ل شعر او شاعرۍ سره. نو د رحمان بابا کتاب به مې لوستو او هغه وخت کې به پښتو اخبار هم راته، نو ما به هغه هم کله کله ځان سره ګرځوم. یو ورځ به مې واخیست او بیا به راسره په هفتو نو پښتو مې هم ورسره ډېره ښه کېدله او شعر سره مینه وه. کله کله به مې لیکل که څه هم څه کمزوري وو په ابتدا کې، او دا د الب په کاپیا کې به مې لکه د عربۍ غزل شي دا رقم لیکم. دغسې ورو ورو بس بیا شعر ته په کراره کراره بیا غونډو ته تلم. ورسره به مې نثر هم لیکم. نو غزل کله کمزوری لیکلی کله داسې گزارې والا لیکلی. نو ورو ورو بیا ادب ته راګډ شو.
تر اوسه مو څومره آثار چاپ شوي دي په شعر کې او په نثر کې؟
د لومبی کتاب سې د مکمونو دی، د خوشحال بابا زرین اکوال سې. هغه د خوشحال بابا کوم شعرونو له هغې نه ما نثر جوړ کړ. دا کوم سې پخې خبرې په اصطلاح غوره ویناوي. نو هغه مې بیا په 2006 کال کې چاپ کړو. په هغه دوران کې اجمل خټک بابا هم خدای دې وبخښي هغه ژوندی و. څو وارې ورغلم هغه سره مې لیدنې وشوې. بیا په هغه کتاب باندې راته سریزه هم ولیکله. نو هغه کتاب بیا ما چاپ کړ. هغه د نثر کتاب و، د ماحول کتاب. د نثر سره مې ډېر شوق و. نو دغه کتاب ما اول چاپ کړ د خوشحال بابا زرینه کال. بیا مې ورپسې د شعرۍ ټولګه چاپ کړه ته غزل په نوم باندې. سی ورپسې مې بیا دویم ایډیشن هم هغه چاپ کړ. لکه دویم ټوکی بیا ووته ورپسې ډېر زر. نو دې سره سره مې یو بل کتاب تیار کړی و د حمید بابا په شاعرۍ کې تلمیحات. سی هغې کې رنګ په رنګ سنتونو لکه مثال خبره ارسال المثل متلونه دا راغونډ شوي. دا پخوانۍ واقعې سي دي د په شعر کې راوړي دي یا کیسو ته اشاره کړې ده. نو دا ټول مختلف سنتونه مې هغې کې راغونډ کړي دي او په هغې مې کتاب لیکلی خو هغه لا تر اوسه چاپ نه ده. ورسره د ما د نظمونو یو کتاب ده تیار چې د هغوی نوم ده غونچکونه غونچکونه. هغه هم ناچاپه ده. ورسره مې د پښتو ژبې د کوم څه باباګان دي د منتخب اشعار غونډ کړي دي د خپل ذوق مطابق. هغه هم ناچاپه دي. او لدې سره خپل شری ټولګه مو سیو بل تیار کړی ده. ان شاء الله چې کله فرصت و نو هغه به هم چاپ کوم.
کوچه صاحب که اوس یو شعر راته ووایه.
سینې نه مې وستلی دی چا زړه د کاکا زویه، سینې نه مې وستلی دی چا زړه د کاکا زویه، مرۍ نه مې تیریږي نه اوبه د کاکا زویه، اوس پرېږده سې همداسې مینځوره د پیر بابا یم، زړګي مې رانه دغسه غوښته د کاکا زویه، او ته ګوره زما سترګو کې تصویر د چا ښکارېږي، په لاره راته هر سړي کاته د کاکا زویه، څوک نه لرم سې ماته زما خوښه جلکۍ وکړي، زما غریب به کله وي واده د کاکا زویه، او دا چا اختیار راکړی سې بې لارې خلک سم کړه، له سترګو مې هر څوک راځي کاږه د کاکا زویه، ګرمي ته پېښور به دې دا ګل ځواني پرې نه دي، راځه چې زو کابل کې دي ساړه د کاکا زویه، دا مه ګوره چې اجر یې دی څه ګټه یې څه ده، چې وس دې سو رسېږي که وخه د کاکا زویه، او ما ټوله ورځ دا ستا په انتظار کې کړله تېره، کوچیه ته ماښام راغلی له غره د کاکا زویه، سینې نه مې ویستلی دی چا زړه د کاکا زویه، مرۍ نه مې تیریږي نه اوبه د کاکا زویه.
کوچی صاحب، نن سبا ډېر ځوانان شعر لیکي، تاسو چې شعر لیکئ کوم نوې خبره کوئ، یعنی څه نوې در سره دي؟
دا خو به لوستونکي فیصله کوي چې نوې خبره په دې کې څه شی ده، خو بهرحال شاعر چې کوشش کوي شعر لیکي نو هغه دا هڅه وي چې زه یو داسې خبره وکړم چې هغه نوې وي، او که زړه هم وي نو بیا په داسې انداز وي چې هغه نوې ولګېږي. له ابتدا نه تر اوسه پورې همدغه خبرې دي سې اوړي راوړي، خو د ما بیا په شعر کې شعوري کوشش دا وي چې زه لکه څنګه د ما له نوم نه ښکاره ده چې زه کوچه یم، نو زه وایم چې د خپلو کوچیانو هغه ژوند چې کوم ده د هغو هغه عکاسي په ښه طریقه وکړم، لکه څنګه یو عکاسي او هغسې عکس سره څومره خواري کوي، نو دغسې د لیدونکو هغه پام ځان پر پلو راړی، نو د ما بیا دا کوشش وي چې زه په شعر کې لکه شاعري خو پښتنو کې ډېر شاعران کوي، نو زه وایم چې دغه اړخ دا کوم دا د کوچیانو، او دا که څېړل شوی دا یا خلکو ورته پام کړی نو په هغه اندازه یې نه ده کړی څومره چې د دوی حق و، او کوچیان دي هم ډېر، او ژوند یې هم دغسې داسې سفر کېتل، نو د ما دا خیمې او دا میږې او دا د خیمو کې ژوند او شپېلۍ او دا غرونه او دا د غرونو ټپې او دا کیسې او هغه سختې، نو دا شیان ما په شعر کې ډېر بیان کړي دي، نو یوالی بولي یا هر څه بولي، نو هغه زما په شعر کې همدغه ده د کوچانۍ رنګ ده، په دې باندې هغه د ما په ځنګلو که نه کېږي نو کم از کم دومره وي چې خلک به وایي چې د کوچي په شعر کې لکه د خپل کان ترجمانی تر یو ساحه ده کړې ده او حق یې ادا کړی، لکه څنګه چې نور شاعران دي د پښتو ژبې موجوده دور کې ټول شاعران دي رنګ په رنګ سیزونو سره پېژندل کېږي، لکه څوک سپرلی یادی خاټول یادی څوک تورې زغرې یادی یا سونه یادی، نو دغسې د هر شاعر بیا یو څه توري څه په هغې باندې د ده خپل حکمراني او خپل کنټرول یې بې، نو هغې کې دا بیا خپل نوم پیدا کوي، هغې کې پرمختګ کوي، نو ما هم دغه کوچانۍ ښه رانیول.
تاسو ویل چې په شعر کې مو کوچانۍ رنګ دی، په شعوري ډول هڅه کوئ چې دغه رنګ په کې وي؟
هغه وایي که نه وایي په کټوي کې چې څومره چشیی دیک، نو چمچ چې کله ورکته کې نو هغې کې مغر اخیستل کېږي، نو چونکې د ما ځوند چې ده دا کوچانۍ ده او خپله مې دیکام سره تعلق ده، نو د ما په ذهن کې هم دا کیسې چې دي دا کوچانۍ شته، البته دې سره به رومانی مې د دنیایي حالات به مې نور به هم ډېر سي، نو که زه شعوري کوشش هم نه کړم نو دغه رنګ ما نه راځي، خو البته له دې سره سره مې لکه شعوري هڅه هم ورسره وي، زه وایم چې د دوی د ستونزې مشکلات دي دا لږ را ښکاره کړم او لږې دا د خلکو ورپام کېږي، لکه د ما یو شعر داسې کوچۍ د ډوډۍ کپ له ستونې نه سي تېرولی، کوچۍ د ډوډۍ کپ له ستونې نه سي تېرولی، د ګران وطن نه هر غریبانان ورته یادېږي، نو دی کې د وطن د خلکو هغه کوم سلوګه ده تنده ده د هغې ترجمانی تر ساحه ده په کېسته ده، زما خپل کوشش هم دا وي چې دوی دا ښوونځي ته نه ځي ماشومان دغسې شعرونه هم زه راوړم، لکه څه داسې یو شعر رایادېږي چې حالات ورنه کړه موقع د ښوونځي ملګرو، دا اوس لکه کوچنۍ رنګ ده که نه، حالات ورنکړه موقع د خونځي ملګرو ستاسو کوچه به کتابونه په خیمه کې کتل. نو دا هغه د کوچیانو هغه وړکو سامي نه وي او کتابونه ځان سره ګرځي تر هغې پورې سیاپوخې وشکېږي. نو دغسې یو حساس دمایي
د کوچیانو د ژوند ارمان او په دې اړه په ډېرو نورو شعرونو او ټپو یا نورو فولکلوریکو ادبیاتو کې هم خبرې شته. تاسو چې کومې خبرې کړي له هغو سره یې څه تفاوت دی؟
د ما چې کوم دی دا یو پر خدا پکې محسوسېږي چې ما دا کوشش کړی چې د پیغام سره سره د دوی یادولو سره سره زه د دوی هغه د ژوند عکاسي په داسې طریقه وکړم چې په سماعت باندې د لوستونکي یوه کس وغورځي چې زه کله کوچان یادومه لکه مجبور کوچی ترېنه په لور د هندوستان تللی و مجبور کوچی ترېنه په لور د هندوستان تللی و په جدایۍ یې شپه ورځې زړېده پیروزه. نو دا د موږ خلک به مخکې تله او په ټوله کې پښتانه تله لکه اوس خلیج ته ځي نو پخوا به هندوستان ته تله. اوس هم د موږ خلک چې کوم مسافري کوي نو هغو دغه سیالي لکه دا کوم چې ما په شعر کې بیان کړی چې دوی په څه د کاله هغه مېرمنې دردېږي خفه کېږي. نو ما دغه کوشش کړی ده چې زه دې کې عکس هم راوړم. نو دې سره ما ته په کې فرق محسوسېږي له دې نورو نه.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
یوازې لاړیم او یوازې مې خپل سر راوړی. یوازې لاړیم او یوازې مې خپل سر راوړی. دلته بل کس دی ده په خپل اوږو غر راوړی او هغه په سترګو کې صدا رنګه تاثیر لري چې هغه په سترګو کې صدا رنګه تاثیر لري سي نور خلاصه کوي یقین پر جادوګر راوړی. او نن د سرو زرو په بازار په داسې حال کې پیښ شوم چې نه رسۍ را سره شته نه مې صادر راوړی. او یوازې زه یم چې لا ناست یم د اسمان په کرم. یوازې زه یم چې لا ناست یم د اسمان په کرم. نور سپږمۍ راوړه تر کوره او چال مر راوړی. او دا خو هم ستا د اشنایۍ او نزدیکت وجه ده چې دغو خلکو ما مسکین باندې باور راوړی. او ور څوک په ویر دي هیڅوک هم دغه تپوس نه کوي چې دا وطن څوک رانوي دلته چا شر راوړی. او د شعر ژبه خو مې ځکه د خوږه کوچه چې د باګرام له ښایسته مې اثر راوړی.
کوچی صاحب تاسو اوس پېښور کې اوسئ که دا راته ووایئ چې هلته په څه مصروف یې د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه معلومات راکوي.
هلته خو زمونږ یو خپل تنظیم د ادبي ټولنه هم ده د حمید بابا ادبي جرګې په نوم. په هغې کې مونږ تنقیدي اجلاسونه کوو او مونږ سره ملګري کېني نه وي هم وي زاړه هم وي. نو دې سره د نو کسانو چې ادب ته راځي د هغو روزنه په ډېره ښه طریقه کېږي. تقریبا له دې تنظیم سره د ما لسو کالونو تعلق ده او زه دې ته ورځم. له روانۍ سره مونږ دا پروګرامونه کوو پنځلس ورځې وي چې په دې کې مونږ د تنقید برخه او د ازادې مشاعرې برخه. نو له دې سره په پېښور د ادبي تنظیمونو لاړخه ډېر پرمختللی. نورې غونډې هم مونږ سره شته ده لکه پردي ملګري دي دغسې ادبي دوستان دي پښتو جرګه ده نورې ډېرې غونډې دي که سملی اپریدي ټولنه ده. نو مونږ دا ټولو غونډو ته دې مونږ دا هڅه وي چې لاړ شو او څه زده کړو بیا دا ملګري مونږ ته راځي. نو هلته د ما لپاره ډېر ښکلی ماحول ده او زه په ښه طریقې سره ادبي هلې ځلې په هغې کې جاري ساتم او څه چې لیکم نو دا د ملګرو ډاډي او هڅونه وي چې زه دا څه لیکم.
په دغو غونډو کې ډېر تمرکز پر کوم ادبي مسایلو وي؟
په تنقیدي برخه کې لکه ملګري تکلونه راوړي په دې باندې خبرې. دغسې نثري برخه کې چې سور سیزونه دي افسانې دي یا نور سیزونه دي خاکي دي دغسې نور رنگ په رنگ سیمپونه دي. نو دا ملګري دا لیکنې راوړي په دې باندې بیا ملګري خپل رایه څرګندوي. ډاکټران پوهان پروفیسران یې موږ سره هغو نو چې هغه کومې د نیوکې ځینې هغه د لیکوالانو ته ښیي او اصلاح کوي. نو دې سره چې دا نوي ملګري بیا کومه لیکنه کوي نو هغو بیا هغو نیمګړتیاو ته پام وي. دغسې ورسره ورسره په غزلو نظم په دې باندې هم خبرې کېږي په تنقیدي ټولنه کې وړاندې کېږي په یو یو شعر باندې خبرې کېږي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
نن په کتابتون کې د دانش مطبعه او کتاب پلورنځي مرستیال ښاغلی سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي.
کتابتون په دې برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
سپین سهار ستړی مسی ماشاءالله د میز په سر دی ښایسته ډېر کتابونه پراته دي. دا راته وایاستئ چې په دې وروستو کې مو چې کتابونه چاپ کړي دي دا کوم کتابونه دي او څه لنډ د هغو پیسه کې معلومات هم راته راکوئ، لیکوال هم را وپېژنئ، موضوعات هم را وپېژنئ چې په کومو موضوعاتو لیکل شوي دي، او هغه چې ډېر خلکو خوښ کړی په دې تیرو څو ورځو کې کوم کتاب.
ډېره مننه. په دې وروستیو کې خو ډېر زیات کتابونه چاپ شوي دي، او تاسو د تر ټولو ډېر خوښ شوی کتاب خبره وکړله. په دې وروستیو کې چې کوم تر ټولو ښه کتاب چاپ شوی او ډېرو ځوانانو خوښ کړی دی، هغه مثبت ژوند نومیږي. د ډاکټر نورمن وینسنت پیل کتاب دی، میر احمد یاد ژباړلی دی، او د کتاب له نوم لاندې لیکلی د بریا تر ټولو پخوانی پیژندل شوی راز. په دې کتاب کې ډاکټر پیل وی د مثبت فکر په اړه باندې ډېری خبرې کړې دي چې ځوانانو ته ډېر ښه فکر ورکولی شي، په ځان باندې د باور په اړه باندې خبره کړې دي، او دا یې ویلي دي چې له ناشونې نه تل نه لري کړئ، هر څه شونی دي، ځکه ناشونی وایي په خپله ناری وهي چې زه شونی یم زه شونی یم، نو هر څوک دا باور لري حتما د بری لوړو پوړیو ته رسیدلی شي.
سهار دا راته ووایه چې په څو مخونو کې دا کتاب چاپ شوی دی، په کومه کچه
دا کتاب؟ A5 سایز دی، یو سلواته ویش مخه دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، او رنګه پختی لري، خو د کتاب موضوعات دومره په زړه پورې دي چې یو څوک پیل کړي تر پایا لستلو ته اړکوي چې حتما ځان پی ولولي. د اروپوهنې په اړه باندې موږ ډېر زیات کتابونه په دې وروستیو کې چاپ کړي دي چې زیاتره ژباړې دي او ځوانان یې ډېر زیات خوښوي.
په دې وروستیو کې مو نور کتابونه چې چاپ کړي دي په دې سکه مراته وایي.
یو بل کتاب د مارک فشر کتاب دی چې دا هم میر احمد یاد ژباړلې دی، د میلیونر راز نومیږي، چې دې سره هم لیکلي مهمه نه ده چې څومره ځنډیږي، خو مثبت فکر، مثبت ګام او مثبت کار تل ښې پایلې لري. په دې کتاب کې د یو میلیونر د فکر راز ویل شوی دی، د میلیونر کېدو راز نه دی، د یو میلیونر د فکر راز دی چې میلیونر څه وړ فکر کوي. دا کتاب هم په A5 سایز کې دی، 144 مخه دی، او خچاب شوی دی کولای. دغه راز د ویکتور هوګو کتاب چې سیف الرحمن آشناش باړلی چاپ شوی دی، هغه سړی چې خان دی، چې دا هم د ویکتور هوګو نړیوال شاهکار اثر دی، او دانش خبرنځي چاپ کړی. بل د ټولی نړۍ متلونه کتاب دی، له 200 ژبو څخه له 5000 کلونو راهیسې 9000 متلونه او ګړنې چې راټولونکي اولیګراک دی، او ژباړنې محمد سفر خارکخ دی، چې دا هم ډیر په زړه پورې کتاب دی، او نړیوال متلونه او د نړیوالو ګړنې پکې دي چې پښتو او دری ګړنی هم پکشته، البته په پښتو راجبړل شوی دی.
دا ټول څو مخه کتاب دی،
دا کتاب مجلد چاپ شوی، A5 سایز دی، کولی چاپ شوی دی، او 512 مخه دی.
مهرباني، نور کتابونه مو؟
بل نیکمرغی که بدمرغی انتخاب ستاسو لاس کې دی، د ډاکټر شهروخ امیری لیکلی اثر دی، او ژباړنې مجیب الرحمن امیری دی، سایز A5 دی، او 2 مخه دی. بل د ژوند لار څنګه تشویش پریږدو او ژوند پیل کړو، د ډیل کارنیګی کتاب دی، ژباړنې محمد ابراهیم شینواری دی، A5 سایز کې چاپ شوی دی، او مخونه زیده مخونه راوړم، 251 مخه دی. د غرض د ډاکټر ابراهیم شینواری بل ژباړلې اثر هم چاپ شوی دی، دا هم د ډیل کارنیګی دی، د دوستۍ لار څنګه دوستانو مومو او پر نورو اغیز وکړو، دا هم A5 سایز دی، او 244 مخه دی.
ډیره مننه سهار، کور مو ودان، تر راتلونکي ونې پوري او راتلونکي ونې به بیا ستاسو په نوې چاپ شوی کتابونه خبرې کوو. کور مو ودان مننه.
ډیره مننه.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولي.